Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار بخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبي پیل شوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د روژې مبارک میاشتې د طاعتونو او عبادتو د قبلې دو په هیله مو د خبری مجله پیلو په خبری راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبان اوربندي په کابل کې حمله کړې د سولې او پخلاینې او لښوزو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د غوایي اثور شلمه د می میاشتې لسمه. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي، موږ ډیرو دقیقو جزئیاتو ته داخل سولو او په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. IOM په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې د شنبې تر ورځې پورې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران نږدې 10000 افغانان هیواد ته راستنې شوي دي، خو له دې ډلې 990 کسان د ایران حکومت افغانستان ته اخراج کړي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله د شنبې تر ورځې له ایران څخه 10,470 افغانان په خپله خوښه ستنې سوي او 18,702 نور په زور ایستل سوي دي. دغه راز د روان میلادي کال له پیله له پاکستان څخه 8,840 افغانان په خپله خوښه هیواد ته ستنې سوي او 1,891 نور په جبري ډول ایستل سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یوې ورځنۍ لوبې یا ODI لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې د سکاټلند په ادینبرا ښار کې دغه لوبه د کابل پر وخت نمبشین پر 2 بجو پیل سي. د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې د لوبغاړو هماهنګي یا کمپلیشن نړیوال جام نه مخکې دې باندې جوړېدای شي او د لوبغاړو د میچ پریکټس هم هغوی ته ډېره ضروري ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. تهران د چهارشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشریزې له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې سي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویل چې غواړي د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیول سي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کښېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې غواړي ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسل کې چې د واشنګټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وسوه. د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یوه ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو ساحو کې تروریستي حملې کیږي. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا 4 اویایمه کلیزه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د یو پوځي پریډ او په لویو ښارونو کې د محفلونو په ترڅ کې ولمنځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتر میدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون سهار په مسکو کې د پریډ په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته سلګونه زره کسانو په مسکو کې د کلنی لاریون په لړ کې په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد د 28 میلیونه ملکي وګړو د مړینې په یاد د درناوی په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر پوتین په خپل وینا کې پوځیانو او مخکښو چارواکو ته په وینا کې وویل چې د نازی جرمني له منګولو د اروپا ازادي اصلا پخوانی شوروي اتحاد اخیستې. منتقدان وایي د ولسمشر پوتین حکومت په وروستیو 2 کلونو کې پر نازی جرمني بریا ته ملي بڼه ورکوي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجله په خبری راپورونه کې راځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هغه دفتر چې طالبان ور باندې د چهارشنبه پرس په کابل کې حمله وکړه د سولې او پخلاینې په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د یو چارواکي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د خوست اوسیدونکو وای د برېښنا د ورکولو ژمنه چا ورسره پوره نه کړه.
هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
په بهرنی موضوعاتو کې د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکیچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
مخکې لاغې نه موږ یو د بل سره ګلکاري خاتم کولې او کوم ورځ نه چې نجاري شروع کړې ده شکر د ډېر وخت نه راضي یم.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبه په ورځ پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه د سولې او پخلاینې او لښوزو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 ویشتنه ټپیان سول. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر شکیل خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همدارز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس 3 ملکی وګړي او 1 ګارد پکې ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنځم خبر شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګناه ملکي وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند یې د ښځو ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلی دی چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلی دی چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د څرګندونو په وړاندې عکس العمل وشو. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو موضوع پر ایران د امریکا له بندیزونو سره هیڅ تړاو نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران له دولت غواړي چې له افغان کډوالو سره د کډوال په سیر چلند وکړي. دغه وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو له کبله غبرګون ښیي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی په دې وروستیو کې ویلي چې تهران ممکن د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایران نه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو پر ایران د امریکا بندیزونه دوه جلا موضوعګانې دي او د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي.
ما با جمهوری اسلامی ایران روابط نیک داریم.
د وویل موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره نیک اړیکې لرو. هیله من یو چې له افغان کډوالو سره د کډوال په توګه چلند وشي. دغه مسأله له بندیزونو سره تړاو نه لري بلکې توپیر لري. موږ ډاډمن یو چې د ایران دولت له دغه مسالې سره مسؤلانه چلند وکړي. د ایران رسمي خبرونه ایرنا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړی چې ایران اوس مهال د 3 میلیونو افغان کډوالو کوربه دی چې 2 میلیونو ته د کار اسانتیاوې برابرې دي او په کال کې له 3 نه تر 15 میلیارد یورو پورې له ایران نه وباسي. عراقچی دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو کې 2,85,000 زده کوونکي او په پوهنتونونو کې 3,000 محصلان په وړیا توګه درس وایي چې د عراقچی په خبره دا د ایران په زیان تمامیږي. عراقچی دا هم ویلي که بندیزونه پرې اثر وکړي او د تیلو پلورل یې صفر شي بیا نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایران نه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي او د راپورونو له مخې د همدغو اقتصادي فشارونو له امله په دې وروستیو کې په زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له ایران نه وځي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ځین اوریدون کوی سیمیسونه خبرو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي په خطر کې د مذاکرو برخوال وایي چې پرمختګ سوی باید نتایج له افغانانو سره شریک شي. شفیع جان زدران له خوست څخه لیکي د خطر په خبرو کې په سولې کې 0.5% پرمختګ نه وینو. قاسم زواک له هلمند لیکي د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي لطفا د هر امام په مسجد کې د سولې په خاطر دعا وکړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلی د افغان حکومت او وسله والو طالبانو څخه هیله کوم چې د روژې مبارک کې په میاشت کې د جنگ څخه لاس واخلي او سوله وکړي. امین خان ایوبی له هلمند لیکلی د هلمند اوبه او یا فیصد ایران ته روانې دي، له 10% اوبه څخه استفاده کیږي. اوس به صفیح الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز رسپانې په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبه ورځې د حمله په اړه مقاله لیکلې ده. رسپانې په کابل کې د کاونټر پارټ په مرستندوی مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یوه ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلي چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وښوده چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته یې هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهرنو سیمه کې د چهارشنبه د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارټ مؤسسه تورنه کړي چې په افغانستان کې د دب خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارټ له څه باندې څوارلسو کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حملې خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانې وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانې لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارټ د دفتر تر څنګ دی. د کاونټر پارټ کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شو او 40 تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. 500 بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین رسپانې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلي چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د 8 میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین رسپانې لیکلي دا یو له هغو لسهاو زرو افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډا اوله ویډیو د سره صلیب د کمیټې یوې فیزیوتراپیستې اخیستې او خپره کړې. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو دوه ورځو کې نږدې 4 لک کسانو لیدلې. ګارډین رسپانه لیکي چې باندې 1 میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د رسپانې په لیکنه ګڼ د افغانان په 4 لسیزو جګړو کې لټپې کېدو وروسته معلول شوي دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان حکومت چارواکو دغه ولایت ته د برښنا د لیږد په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د هغوی په خبره دغه 3 کاله کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا 8 میاشتو کې د برښنا د لیږد خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ شوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خود برښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برښنا نه دی برخمن شوی.
مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برک د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برک په 8 میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمېدو ده خوستوالو ته برک ورسوي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد زی وایي
پایې چې اوس دلته لګول شوي دي هغه صرف د سو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برښنا ورکول کېږي. زموږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برښنا په خوا کې د خوست د سپیرې، تڼیو، ګربزو، لکڼو، تریزیو، باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حریم فیدایی وایي
برښنا یو له مهمو ارتیاو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړي دي. نو ان شاء الله مجبا د خوست په کچه باندې تر 15000 کورنیو ته ریښنا رسو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزی ادارو ته کړی دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې ریښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راشي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي کچیر یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکېچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. ایراني چارواکو پروانه اونۍ کې خبرداری ورکړی و چې د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې له ځینو محدودیتونو څخه پر وتلو غور کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ویلي چې یو ځواکمن او د پیاوړي اقتصاد لرونکی ایران غواړي او امریکا له دې هیواد سره یو مناسبه معامله کولی سي. جزئیات له احمد تکلنا.
وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د خپلو ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغیزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشري ځای له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقې پر لاسلیکونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقې پر سر د رامنځته شوي کړکېچ په پراختیا کې لږ کېلېدو وساتي او ډله ییز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې سرمشري ځای ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکېچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي خو د ایران ګواښې رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران اولتیماتوم ردوي خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډې اخلي. خو ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دای غواړي چې ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ترامپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکېچ نه غواړي. ښاغلی ترامپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولی شي په خپلو کې یوه مناسبه معامله وکړي.
آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ د نړۍ ډیر شو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي په مسؤون ډول وکارول سي د خبرو لپاره غونډه وکړه. جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه.
په اساس کې 5G د سیارې یا موبایل ټکنالوژي تر ټولو پرمختللی ډول دی. دا ټکنالوژي د خلکو ترمنځ د ارتباط د سرعت لپاره ډیره مهمه بلل کیږي. دا ستمه کېده چې د دې ټکنالوژي په مرسته به په نړۍ کې ارتباط او د معلوماتو تبادله زیاته چټکه او اسانه شي. خو له دې سره د هغو شرکتونو چې لا 5G ټکنالوژي کار اخلي قدرت هم زیاتیږي. د بیلګې په ډول پاتام د پرمختللي ارتباطي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی. د دې شرکت یو چارواکی زوی مروم د ملکن انسټیټیوټ په نړیوال کانفرنس کې وویل چې په امریکا کې د چین د 5G ټکنالوژي فعالیت یو جدي امنیتي تهدید دی. هغه وویل چې د چین حکومت له موبایل ټکنالوژي یا له سیارې ټکنالوژي د جاسوسۍ او د معلوماتو دراغونډولو لپاره کار اخلي.
هغوی په دې وسایلو کې چنی او خطرناکې پرزې ځای پر ځای کوي. د بحران په وخت کې ارتباط ورسره ټینګولی سي، او که چیرې کړکېچ پېښ سي، چین کولی سي چې ستاسو وسایل په بشپړ ډول فلج کړي یا یې ستاسو د ارتباط شبکې قطع کړي، او دا امریکا ته خطر دی. خو د چین د موبایل ټکنالوژۍ په اړه په یو بل نړیوال کنفرانس کې د چین د خلکو ګوند د سیاسي مشورتي شورا غړي چی خوا تونګ ویلي چې آرټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي خرد او 5G ټکنالوژي د خلکو د ګټې لپاره ده. دا ټکنالوژي په خلکو کې د جاسوسۍ لپاره نه ده، بلکې د چین له خلکو سره د مرستې لپاره ده چې خپل عواید زیات کړي او د یوه پرمختللي ولس برخه شي. خو د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په رپورټ کې ویل شوي چې د چین حکومت له موبایل اپلیکیشنونو په شینجینګ کې د خلکو د څارنې لپاره کار اخلي. په شینجینګ کې د چین مسلمانان یوغور اوسي. دا چین حکومت پر دې مسلمان اقلیت بندیزونه لګولي، په ډله ییز ډول هغوی نیسي او په داسې ځانګړو کمپونو کې اچوي چې توقیف ځایونو ته ورته دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې حتی د هغوی بایومیټریک معلومات، د ډي این ای معلومات او د وینې د ګروپ د څرنګوالي معلومات هم ثبتیږي. د رپورټ په حواله د چین حکومت حتی د اویغورو د حرکت د څارنې لپاره له دې موبایل یا سیارې ټکنالوژۍ کار اخلي. زیات امریکایي چارواکي ویره لري چې د چین حکومت حتی شایي له چینه بهر هم د خلکو د څارنې او د جاسوسۍ لپاره له دې ټکنالوژۍ کار واخلي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید، د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته نږدې 8000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یو ورځنۍ لوبې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کرکټ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وسوه. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا څلور اویمه کلیزه پرون په مسکو کې ولمانځل سوه.
د ژوند رنگونه
زادید رحمان نومېګم، د لغمان اوسېدونکی یم.
اڅبره وخت کېږي چې نجاري کې
زه تقریبا 13 کال کېږي چې نجاري کوم، په دې کارتنو کې اوسېګم.
ول دا کس البته انتخاب ک
البته نو د کور لخوانه مشکلات او مکتب کې ترلاسه مې مکتب ولا د پس هغه مې زړه و چې نجاري وکم او نور د نور کارونو وسه مې نه درلود. لاندې نجاري مې شروع کړه.
څنګه په کورنۍ کې نور څوک هم نجار و کنه؟
نه نور څوک نجار نه و کړل، هغه مې نجار و، هغه نه مام خپل نجاري زکړه.
څنګه کس په نجاري
ډیر خکې صد ماشاءالله ته ډیر راضی یم.
چه جوړوي تاسو ډیر ډیر
منګه لکه ډیر اکثر وخت شدارې دروازې جوړو، شپخانی انوارګان هم ورسره جوړو.
څنګه د عاید مو څنګه راځي؟ درته پیسې لاسته راځي؟ گزاره کیږي کنه کیږي؟
شکر د خټه ډه گزاره کیږي منګه، لکه د بچیو تعالی رزق ګټو دي نه راضی یم منګه، رزق هر څه پیدا کیږي منګه.
بل کور کې مثلا شدارې ولمارګان او شایان جوړای کنه؟
ول نه چې اکثر وخت هر چی ته ضرورت یاتمن جوړونو.
ځینې خلک وایي چې کولال مات کندولی کې خریدا سمونه کوي.
نه نه دا اول وزن د بیا جهان ده.
کله چې تاسو د نجاري شروع کړه، سمره مو په ژوند کې تغیرات راغلل؟
ماشاءالله ډیر تغیرات راغلل. مخکې لاغینه من یو د بل سره ګلکاری ختم کولې، او کوم ورځ نه چې نجاري شروع کړه، دا شکر د ډیر خدای ناراضي یم.
زرد د نجاري زده کړه کزان کې
ما په یو میاشت کې د نجاري زده کړه، دا اول ورځ نه چې شروع کړه، په یو میاشت کې مې نجاري زده کړه، پخته نجاري. هاو
سمره سنتیاي راغلی په نجاري کې؟
سنتیاي ډیر زیات دي. په خو ټول خلکو کار کاوه، په لاس باندې مکمل یو شدار په یو ورځ کې نه جوړېدل. و شکر د
من کار کوم په یو ورځ کې 15 شپږ شادارم جوړوي شو د ماشینو لواجه سنتیا وی ډیر زیات راغلی دي.
اته وی لري خلکو ته چې خلکو نه سوختنه لري
خلکو نن دا غوښتنه لرم ورونو ته د جنگ او جګړو نه لاس واخلې را شي خپل وطن آباد کې یو نجاري بل کسی به مکتبی ډاکټري هر شي کسب چی وی کوي په خپل وطن کې او کوي په خارج کې نه.
یعنی زمنګ هیواد هر کسب ته ضرورت لري
هر کسب ته ضرورت لري هر کسب باید په خپل هیواد کې وکي پنګاونو کې په خپل هیواد کې په خارج کې نه.
ډیر مننه کوم
لتا سنه هم مننه ژوندې اوسه خیر وي.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعته سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله ل آرش همایون نووري
سلام.